دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اورئ یو ورځ روسته له هغه چې ملګرو ملتونو د طالبانو د دوو چارواکو د سفر کولو موقتی معافیت لغو کړ د طالبانو ډلې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه غیر عادلانه وبلله ملګرو ملتونو تیر ورځ د جون په شلمه د پوهنې وزارت سرپرست موین سید احمد شهید خپل او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی بصیر شاه چې په عبدالباقی حقانی مشهور دی د سفر لنډمهاله معافیت لغو کړ په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماټیکو منابعو د نوم نه ذکر کول په شرط د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي چې دغه بندیزونه په افغانستان کې په جنو او خزو باندې د طالبانو د لوري د سختو محدودیتونو د وزه کېدو په خبرګون کې لګول شوې دي د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مرستیال لطف الله خیرخوا ویل دا ډول پریکړې په یوازې وضعیت پیچلې کړې طالبان دا کوي چې د دوه د هوکړې لمخې باید ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو د لیست نه د دې د ټولو غړو نمونه وایستل شي د افغانستان د هوا پیژندلې ملي ادارې د چهارشنبه پورز د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو رورختونو توند بادونو او سیلابونو راوتلو خبرداري ورکړې ده دغه ادارې ویلي چې د هوا پیژندنې ادارو د معلوماتو لمخې افغانستان ته داخل شوی باراني سپه دغه هیواد په شمال ختیځ ختیځ جنوب ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو ورختونو سیلابونو راوتلو او سندونو وبو د ستیل وړېدو لامل شي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د غورخ چې تیر ورځ په ځینو سیمو کې پیل شوی او نن شپه به شدت او نور هم زیات شي او سبا به هم دوام ولري دغه ادارې له ټولو خلکو نه غوښتي چې نن او سبا د سندونو د نږدې سندو او لوی لارو باندې د تګ راتګ نه ډډه وکړي د امریکا د مرکزی کمانډان وایي د افغانستان د پخوانی پوځنی الوتکې او هلیکاپټرې چې تاجکستان ته لیږل شوې دي بیرته افغانستان ته نه ورکول کیږي ځکه دا الوتنې د طالبانو پورې تړاو نه لري جنرال مایکل کوریلا چې تیر اونۍ تاجکستان ته تللی وویل چې متحده ایالات ښایي تاجکستان ته اجازه ورکړي چې د افغانستان د پخوانی هوایي ځواک دغه الوتکې وساتي چې د امریکا لخوا روزل شو افغان پیلوټانو هغه هوا ته انتقال کړي وي خغلی کوریلا ویل زموږ هیله ده چې موږ وکولای شو د دوو الوتکو یو شمیر او یو ټولې د تاجکستان حکومت ته وسپارو هغه تاجکستان تر دوو الوتکو د سپارلو د نیټه په حق سره ویل خو زیاتې کړې چې هڅه کوي چې دا کار زر تر زر تر سره شي په تاجکستان کې د امریکا سفارت د جنرال کوریلا لکول ویلي موږ د تاجکستان د جمهوریت ریاست له وسلوالو ځواکونو مننه کوو چې دغه الوتکو د امنیت په ساتلو کې چې د تیر کال د اگست میاشت کې د افغان هوایي ځواک لخوا د هیواد ته انتقال شوی مرسته کړې ده د رپورټونو له مخې د اگست په ورستیو کې د افغان پوځ یو شمیر پرسونل د خپل کورنیو سره 100 ساعته مخکې له هغه چې طالبان کابل ته ننوځي په شاوخوا 500 الوتکو او هلیکاپټرو کې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتیدل د غالوتکې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د پخوانی حکومت هوایي ځواک ته ورکړل شوی وي تاکل شوی چې متحده ایالات به د یو غوریانو د جبري کار د مخنیوي قانون تطبیقول پیل کړي د دې قانون لمخې ټول هغه شرکتونه چې د چین د سینکیانګ د سیمینا شیان واردوي باید ښکارا او د کنات وړ شواهد ورکړي چې د دې شیانو په جوړولو کې د هیڅ مریه کارګر نه کار نه دی اخیستل شوی د جنجالي قانون د چین حکومت په وسه کړه او د متحده ایالاتو ها اداوي چې د یو غوري اقلیتونو د ظلم په حق لري ناوړه دروغ بللي د قانون یوازې په چین کې نه بلکې د امریکایي کاروبارونو ترمنځ هم اندېښنې پیدا کړې ځکه دوی وايي فدرالي حکومت په کافي اندازه لارښوونې نه دی ورکړي چې هغوی د چین نه د شیانو په واردولو کې باید په نظر کې وساتي کارپوهان چې د هند او د متحده ایالاتو ترمنځ سوداګري ساري وايي چې د امریکایي شرکتونو لپاره به ګران وي چې په دې قانون عمل وکړي فرانسی ویلی چې د اروپای ټولنې وزیرانو د یوکرين د رسمي کاندیدوري خپل ملاتړ اعلان کړي د اروپا لپاره د فرانسی وزیر کلیمون بون په اروپای اتحادیه کې د خپل سیالانو سره تر غونډې وروسته ویل چې د دې تاریخي ګام پورته کولو لپاره د غړو هوادونو ترمنځ عمومي اجماع شتون لري فرانسې اوس مهال د اروپا اتحادیې د دې دورې مشري په غاړه لري. د اوکراین د ولسمشر ولادمیر زلنسکي دفتر ویلي چې د اروپا ټولنې دا اقدام د روسیې سره د دې هیواد په مقابله کې مرسته وکړي. د اروپای اتحادیې مشران به د پنځمبه پورز د جون په دریشتمه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وګوري چې د اروپای ټولنې د غړیتوب لپاره د اوکراین د نوماندې په اړه پرسته وړاندیزونه نهایی کړي. او ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه او کړکیچ ځپلو هیوادونو کې د هغه ماشومانو شمیر چې خونځې او تلو منه شوي او یا زده کړې د خند سره مخ شوي نږدې درې چنده شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې اوس د دغو ماشومانو شمیر 222 میلیونو ته رسیږي. د خوونی او روزنې پروګرام انتظار نشي کولی. په نامه د ملګرو ملتونو یوې ادارې په یوې نوې رپورټ کې ویلي چې د 2014 کال په پرتله په اټکلي توګه 15 میلیون نور ماشومان لدی ستونزې سره مخ دي. داود د سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سیاسي چارو ځنې کارپوهان ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومت پر دوه چارواکو د سفر بندیزونه تر ډیره نمایشي غني. د فرانسې خبری ارژانس فرانس پریس د ډیپلوماټیکو منابعو له قوله ویلي چې دا بندیزونه د دوشنبه په ورځ لګیدلی، خو په دیار لسو نورو طالب چارواکو د بندیزونو د لری کولو موده دوه میاشتې نور هم غځېدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شنواری پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د دوشنبه په ورځ د طالبان لخوا پر ښځو او نجونو باندې د پرلپسې محدودیتونو له امله د طالبانو د حکومت په دوه چارواکو د سفر بندیزونه لګولي، خو په دیارلس نورو طالب چارواکو باندې د سفر لرې شوي بندیزونه لږ تر لږه دوه میاشتې نور هم غځولي دي. د فرانس پریس خبري اژانس AAP د ځینو ډیپلوماتانو له قوله رپورټ ورکړی چې دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو په سرپرست وزیر مولوي عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت فرمسیل مولوی سید احمد شهید خیل لګول شوی دی. ملګری ملتونو دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر تیرونی په رسمي سفر ترکیه ته تللی او لا هم په دغه هیواد کې دی. ملګری ملتونو د طالبانو دیارلس چارواکو باندې شاوخوا درې کاله وړاندې له امریکا سره په دوحه کې د سولې په خبرو کې د اسانتیا او د برابرولو لپاره په موقت ډول د سفر بندیزونه لرې کړي وو. د دغو بندیزونو د لرې کولو موده د دوشنبه په ورځ پای ته رسیدلې وه. د طالبانو اسلامي امارت د ملګری ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې پریکړې ته لغبر ګوزده خودره. خود طالبان حکومت په پرلپسې ډول د نړیوال ټولنې د دغه حکومت په یو شمیر چارواکو د بندیزونو د لری کولو غوښتنې کړې دي. تیر 2020 میلادي کال کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر خزو یو لړ محدودیتونه لګولي او هم د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو خوځې تړلي. شیداغوی دا اقدامات د نړیوال ټولنې لخوا غندل شوي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د طالبانو د حکومت په یو شمیر چارواکو باندې بندیزونه تر ډیره نمایشي ګڼي او وایي چې دا بندیزونه به د طالبانو پر پالیسۍ اغیزه ودلری. د سیاسي چارو کارپو کازیم اباد حسن حکر وای چې که پر دوه طالب چارواکو باندې بندیزونه د دې لپاره لګیدلې وي چې هغوی انجنو خوندي تړلي، نو دا په دې سمانه ده چې خوندي د طالبانو د مشرتابه د امر په اساس بند پاتې شوي. ښاغلی حکر وای کسان بندیزونه نمایشي بڼه لري، خو د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړۍ د منفي ذهنیت څرګندونه کولی شي.
زما برداشت ده چې په دې دوه کسان باندې د تاجرات خود به ځکه منصفانه نه وي چې د خود د زده کړې د ممانعت موضوع وی، نو به خود د امارت په مسی د دوه کسانو کار نه ده. د طالبانو اکثر مشران نه بهر د سفرونه کوي، نه دومره د رای ورترسته چې د امریکا او اروپا او د عربي هودونو په بانکونو کې کی خود مشي. د تاجرات او خودم هم د دستور د هواري چاره نه ده. دوش کوم کېږي چې د طالبانو په دین مشران باندې تاجرات شته، خو به هم دوی نړۍ ته سفرونه کړی دي. دا کوم کار نه ده کړی چې دوی کوم تنظیم او انتاف مجبور کړی وي.
د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادي هم د بندیزونه تر ډیره نمایشي ګڼي.
زیاتره اقدامات چند سمبولیک است.
خغلی پرهادي ویل تر ډیره د نمایشي اقداماتي د بندیزونه نه د طالبانو په مشه ملا هیبت الله خوند کومه غیزه چولې شي او نه هم د ملا محمد حسن خوند په ازادۍ باندې کومه غیزه لرلې شي. په دې اړه سړی سړي شي ویل چې دا کار شوی وي او کنه، ځکه چې نړیوال ټولنه په دې باندې نظر سرګندوي.
ابراز نظر میکنه.
طارق پرهادي وی چې د دې لپاره چې طالبانو مشران د اسلامي نړۍ لن عالمانو سره لید کاتو کلیشی نو باید سفر اجازه هم ولري تر څو افغانستان کې د انجینر تعلیم او نورې مسلې حل شي او یو ټول شموله حکومت جوړ شي او په پایله کې د طالبانو په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې د خلکو ستونزې کمې شي. د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وایي چې د بندیزونه د انجینر د ښوونځیو د نه پرانیستو او ښځو ته له کور بهر د کار د امکاناتو د نه برابرولو په مقابل کې د نړیوالې ټولنې یو ډول عکس العمل دی.
دغه تعزیرات چې په عبدالباقی حقانی او شهید خیل وضع شوی دا معنا لري چې تاسو په معارف او په تحصیلات علی باندې داسې کارونه کړی چې نه د دنیا منلو وړ ده، نه د افغانستان د خلکو منلو وړ ده. تاسو باید مجازات شئ د دې لپاره چې تاسو طرحې او تاسو مشورې درست نه دي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې لیست کې د شاوخوا 1350 طالب چارواکو نومونه شامل دي چې له دې ډلې ځینې د طالبانو په حکومت کې په لوړو څوکیو هم کار کوي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکاو. ملګرو ملتونو د طالبانو د لوړ زده کړو پر سرپرست وزیر او د پوهنې وزارت پر مرستیال د سفر بندیزونه لګولې دي. د دیالاسو طالب مشانه د سفر د معافیت موده د 2 میاشتې لپاره غزول شوې ده. ملګرو ملتونو د افریقا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر مرمنو د محدودیت لګولو او د نجونو د خون او روزنې د مخنیوي په خبرګون کې کړی ده، خو طالبانو دا کار نه عادلانه بللې او ویلي چې دا ډول پریکړه به وضعیت نور هم کړکېچن کړي.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د طالبان د لوړ زده کړو په سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سید احمد شهید خیل د سفر کولو بندیز ولګاوه. همداشان د نورو دیالوسو طالب مشانو د سفر بندیزونو معافیت موده لکتر لګه د 2 میاشتو لپاره وغځوله. په ملګرو ملتونو کې یو ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو د پریکړه په افغانستان کې پر مرمنو د طالبان لخوا د پراخو محدودیتونو لګولو په خبرګون کې کړی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د مرمنو د برخې مسؤله هیدربار چې په وار وار د دې پریکړه غوښتنه کړې، امریکا غکته ویل لا هم اړتیا ده چې د طالبانو په لوړپوړو چارواکو باندې بندیزونه ولګول شي.
موږ خوښ یو چې خبر شو د امنیت شورا په افغانستان کې پر 2 او 4 چې خونې او روزنې ته د نجونو او میرمنو په مخنیوي کې لاس لري پرې د سفر بندیز لګیدلی دی، خو موږ فکر نه کوو چې دا به کافي وي. موږ داسې فکر کوو چې د امنیت شورا لا نور اقدامات هم ترسره کړي او د ټولو چارواکو د سفر معافیت پای ته ورسوي. موږ خوښین شو چې دوی د ګڼ شمېر چارواکو د معافیت وخت ورغځولی دی.
د طالبان د لوړ زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو د پریکړه نه عادلانه او سدهی ده او دا ډول پریکړه به وضعیت نور هم کړکېچن کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دا ډول بندیزونه د طالبانو فکر نشي بدلولی.
نظر طالبان این نوعه تصامیم تغییر داده نمیتونه. سه چیز نظر طالبان تغییر داده میتونه. اول بحثایی که ما امروشان داریم در مصاحبه ها و هر گونه بحثایی که داریم، ما افغان ها و اعتراضات دختران در خود کابل هم سرشان تاثیر میکنه. دومش اگر امکان باشه که علمای اسلامی تماس بیشتر به طالبان داشته باشن که بگوین که در حقیقت اعاده حقوق تعلیم و کار زنان یک مسئله اسلامی است و اگر میخواهیم که حکومت اسلامیشان شناخته شود باید این حقوق اعاده کنند. و سوم، امریکا و اروپا از رای پاکستان باید فشار بیارن به خاطری که در حکومت سابق عمران خان از این مسئله یک رقم توجیه کرده بود در یک کنفرانس. حال حکومت فرق کرده و امکان از این است که از رای پاکستان این موضوع حل شود.
لکل نه چې طالبان وخت رسیدري د نجونو پر زده کړو او کار محدودیت لګولې او حجاب اجباري کړی دی او د تیر 2 لسیزون څنا سلا سرونه لمنځه وړي دي. مېرمنې وای طالبان ور باندې خپل کلتور تحمیلوي.
فرهنگ خود را تحت نام اسلام، تحت نام ایجاد بر زنان افغانستان تحمیل میکنه. از 9 ماه حضور گروه طالب در افغانستان تمام برنامه ها و آجندای گروه طالب مشخصا در مورد زنان افغانستان بوده، برای محدود ساختن زنان افغانستان، برای حسم زنان افغانستان از ساختار سیاسی و اجتماعی.
خو طالبان وای چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځي او پرانستل لپاره لا هم په کرنلار کار روان دي.
دا په پام کې دي، خامخا به خلاصي کې ترسته ویل کی، خو داسې هغه پروسیجر به څه وخت نهایي کېږي، داسې وخت اطمینان ته به رسیږو چې ټول په دې موضوع باندې اتفاق وکړي چې هغه علما چې په دې برخه کې الله هم په پروسیجر باندې سوال لري، اعتراض لري، هغو ته هم قناعت ورکړو چې دا به یو وخت ونیسي.
پر طالب مشانو په داسې وخت کې د سفر بندیزونه لګول کیږي چې لس میاشتې وشوې طالبان پر افغانستان حاکم شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلې. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی همشه. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا چلور سو و نهش پیتر چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا چلور سو و وش پیتر چنل که او ریده لیشه. لملتیامو ده تل پشان مننه.
تاسو زمانگاگ ده واشنگتن ده ستیدیون آوری. په کابل او ډیلی کې سکانو د دوی پر مواد باندې د شنبې ورځې بریټ قندلې ده. افغان سکان وی ل خپل هواد سره مینه لري، خو نور د دې هواد پر خودو ته ځکه ارشیوی دي چې په عبادت ځایونو کې هم خوندي نه دي. د افغانستان د خزو جنو او بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړې اساسه د کابل په ګوردواره بریټ قندلې ده او د عمل د افغانستان د خلکو فرهنګ ته ګواخ بللې ده. نور تفصيل پر پورت کې اوري.
په کابل کې د سیکانو په معبد باندې د تیرې شنبې د ورځې له برید وروسته افغان سیکان وایي غواړي چې د خپلو ځانونو د ژغورلو په مخه له افغانستان څخه ووزي. یوه ډله افغان سیکان د دوشنبې په ورځ په کابل کې د هغه معبد شاته په یوې خونې کې سره راغونډ شوي وو چې د شنبې په ورځ د داعش لخوا ورباندې برید وشو. دوی وایي غواړي چې ډیر ژر له خپل اصلي ټاټوبي څخه بهر وایستل شي. دوی زیاتوي هر ځای تر ګواښ لاندې دي. رګبیر سنگ چې د شنبې د ورځې په برید کې ټپي شوی دی وایي موږ ته دلته راتلونکی نشته او خپلې ټولې هیلې مو له لاسه ورکړې دي.
خارج میخوایم از ملل متحد از هر کسی که میخوایم که باید یه الونو که اینجا مانده باید هر چقدر کوشش زودترین میشه که باری ازی سنجیده شد که ما را ازی شار به دیگه شار پناه بده.
ازی هم تخص داریم که اگر کدام جای اتون مراسم بگیریم و یک قسم یک حادثه رخ بگیره که کل ما یک جای جمع باشیم و ما در این ترس و بیم هستیم. به خاطر ازی که سی حادثه سر ما شده، یک حادثه، دو حادثه، سی حادثه، دیگه ما دیگه نباید قدر غافل گیر باشیم.
همدارنګه د دوشنبه په ورځ د هند په پایتخت نوی ډیلی کې د سیکانو ټولنې او په کابل کې د سیکانو په معبد کې د وژل شویو او ټپي شویو سیکانو خپلوانو د دعا مراسم پر ځای کړل. په کابل کې د سیکانو د سواندر سنگ په معبد باندې د شنبې د ورځې په برید کې دوه تنه ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د هند د تیلو وزیر هاردیپ سنگ پوری په دې مراسمو کې د قربانیانو خپلوانو او د سیکانو ټولنې ته د صدر اعظم نریندرا مودي د خواخوږۍ او تسلیت پیغام ولوست. پیند که د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر فرید مومنزی هم چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وو د غبرید و غانده.
دا داسې یو برید و چې ټول خلک او درست هیواد یې ودرداوه. له بده مرغه دا په تیرو څو میاشتو کې دا ډول لومړی برید نه دی. موږ ولیدل چې په 15 جوماتونو د ټروریستانو لخوا برید وشو او شاوخوا 300 کسان مو له لاسه ورکړل. موږ دغه خشن او ظالمانه برید په کلکو ټکو غندو.
د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هم په کابل کې د سیکانو په معبد برید غندلی دی. هغې د ټویټر په خپلې پاڼې لیکلی دي:
د افغانستان په هندوانو او سیکانو باندې د زیاتیدونکو بریدونو له امله سخته اندېښمن یم. د افغانستان غني تنوع د دغه هیواد لویه سرمایه ده. په یوې ډلې باندې برید د یوه هیواد په توګه د افغانستان په ټول هویت باندې برید دی.
د شنبې د ورځې برید په افغان سیکانو باندې د داعش د ډلې دریم برید دی. له دې مخکې په دوی باندې په 2000 کال کې په کابل او په 2013 کال کې په جلال آباد کې بریدونه شوي. د داعش ډلې ویلي دغه برید د مسلمانانو د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د هند د واکمن ګوند د ویاندې د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړی. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 11515 باندې واوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په هند کې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند بی جی پی د یو چارواکي لخوا د لانجمن بیان نه وروسته په روانه میاشت کې القاعده او د داعش خراسان ډلې پرله پسې پر هند د بریدونو ګواښونه کړي دي. د تراکارو ډلو د فعالیتونو څېړونکي وایي چې داعش خراسان او القاعده په افغانستان او ورڅیرمه پاکستان کې حضور لري. د سیمې د هیوادونو لپاره د دواړو ترهګرو ډلو ګواښونه څومره جدي دي او که د هند پر ضد کوم ترهګریز برید کیږي نو دغه هیواد په وړاندې څه کولی شي؟
د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا منلې شوو دواړو ترهګرو ډلو داعش خراسان او د هند نیمې وچې لپاره القاعده د رواني میاشت په سر کې په هند کې د بریدونو ګواښ کړی دی. دواړو ډلو په هند کې د هغوی په وینا د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په سر د بدل اخیستلو ادعا کړې ده. داعش خراسان ویلي هر چرته چې ممکن وي نو برید به کوي او القاعده نوی ډیلی، ممبئی، اتر پردیش او گجرات د ممکنه حملو هدف خای. خدا ګواښونه د کوم ځای نه کیږي؟
د القاعده مشرتابه په افغانستان، پاکستان سیمه کې وجود لري. د الزواهری غوند خلکو په اړه داسې هیڅ معلومات نشته چې ګوند هغه د غزای وتلې دي. په افغانستان کې طالبانو د واک وروسته د خلکو نږدې ښکارا په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ژوند کوي.
داعش خراسان زیاتره د لګکیو لکه شیعه مسلمانانو، سکانو، هندوانو او د قادیانانو وجلو پړمنی. په کابل کې پسکانو باندې د ورستۍ حمله مسؤلیت هم داعش خراسان پر غاړه اخیسته دی. بل لور ته القاعده تر ډیر مودې خاموشه وه، خو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي نو د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر څنګ اروپا او امریکا هم اوس په افغانستان او افغانستان پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو کې د القاعده د بیا سر اوچتولو په اړه اندېښمن دي.
زه ډیره اندېښمنه یم. مونږ چې څه وینو نو دا ډیره پیچلې وسه ده. په تیرو شلو کلونو کې ترهګرو ډلو نورې زده کړې هم وکړې. دوی اوس کولای شي چې څنګه آفلاین او همدارنګه آنلاین خلک ملګری کړي، پیسې غونډې کړي، د خپلو ډلو لپاره پروپاګند وکړي او څنګه داسې ځوانانو ته ځان ور ورسوي چې د دوی تګلاره ورته په زړه پورې ښکاري او څنګه حالات داسې وښيي چې د ځان په ګټه یې وکاروي.
د امریکا استخباراتي ادارې او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څېړونکو فکر کوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدې جګړې القاعده تر ډیره حده کمزوري کړې ده.
ممکن القاعده به کوښښ کوي چې د طالبانو سره ائتلاف یا ملګرتیا وکړي، ځکه په افغانستان کې د القاعده څنګه نسبتا کمزوري ده. خو دلته دا خبره ده چې په تیرو څو میاشتو کې په هند کې د هندوانو توندلاریتوب د القاعده لپاره پلمه جوړوي او القاعده به غواړي چې په دغه اړه د مسلمانانو د احساساتو نه ګټه واخلي.
په پاکستان کې ترهګری ډلې او په افغانستان کې د طالبانو واک په تاریخي توګه د هند د امنیت لپاره یو چیلنج دی. هند په 2008 کې په بمبئی کې د ترهګرو د حمله د پلان کوونکو جرړې په پاکستان کې ویني. همدغه رنګ په 1999 کې د هند نه د مسافرانو د الوتکې د افغانستان کندهار ته د برمته کولو په وخت طالبان په کابل کې واکمن وو. کپراتونکو کې یو ځل بیا د پخوا په شان د هند په امنیت یا اولس حمله کیږي، نو آیا هند به د جواب ورکولو لپاره چمتو وي؟
دغه هیڅ شک نشته چې هند کې هر څوک دا غواخونه جدي ګڼي. د هند امنیتي ادارې په دې خبرې دي. دوی کوښښ کوي چې د دغو ډلو لکه داعش یا القاعده مخه ونیسي. د ځینو پلویان یې په کشمیر او نورو سیمو کې په زندانونو کې اچولي. د ځینو لپاره د ترهګرۍ د اغیز نه د ایستلو لپاره کوښښونه شوي، خو دوی زیاتره آنلاین وجود لري او دا وخت موږ نه شو ویلی چې ګوندې دوی یو لوی خطر دی.
کېدای شي په هند کې القاعده یا داعش یو لوی خطر نه وي، خو رپورټونه وایي چې هند په افغانستان کې د هندي لګکاو پر ضد د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره هلته میشت هندي وګړو او سکانو ته د ویزو ورکولو اراده کړې ده. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سر مقاله ده.
روسی عسکر د مارچ او اپریل په میاشت کې مجبور کړ شلو چې لکیفنه او د دې له شاوخوانه پر شاشه او روسله دینه د روسی نظامی قواوی به سره راټول شي او خپل کوششونه د اوکران په جنوب او ختیځ باندې متمرکز کړي. په عین وخت کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره په سازمان کې د امریکا سفیر مایکل کارپینټر په واشنگتن کې خبرالانو ته ویل کرملن په عین سیمه باندې خپل سیاسي پلانونه متمرکز کوي. سفیر کارپینټر ویل امنګوس وینو چې روسیا د هغه څه لپاره د لوبو کتاب تیاروي چې پلان لري د اوکران په جنوب او ختیځ کې عملي کړي. د خبرالانو ته د خاروالانو او نور محلي مامورانو تختول همدغه راز په زور د خونځې او د مدیرانو خبرالانو او محلي فعالانو لا درک کول څرګند کړل. د کرملن لخوا د پلانونو په باره کې هم راپورټونه شته چې د روسیې د خونځې او تعلیمي نصاب تحمیل کړي او محلي خلک مجبوروي چې روبل استعمال کړي. راپورټونه وایي د دې لپاره چې په جنوب او ختیځ کې د موثق معلوماتو د بهیر مخه نیول شوی، روسي قواوو انټرنیټ او ځینو سلرفونونو ته لاسرسی بند کړی دی. برسیره پر دې سفیر کارپنټر ویل موږ په دې عقیده یو چې کرملن به د شرمناک ریفرندم د کولو کوشش وکړي چې دیموکراتیکا یا د انتخاباتو د مشروعیت پرده پر ور اضافه کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دوی دغه شرمناک ریفرندم په کریمیا کې، په لوهانس، په دونتسک او نورو ځایونو کې تنظیم کړی و. لکه څنګه چې کرملن په اصطلاح د دونتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانس د خلکو جمهوریت ولاړ دولتونه جوړ او طرح کړل، سفیر کارپینټر ویل امریکا په دې عقیده ده چې روسیا به کوشش وکړي چې د خرسن په سیمه کې د خرسن د خلکو جمهوریت منظم او جوړ کړي. د او اس سی ای په شمول چې زه پکې وظیفه سرته رسوم، بین المللي ټولنه پوره څرګنده ده چې دا رنګه ریفرندم، دا رنګه شرمناک ریفرندم جعلي ووټونه به مشروع ونه ګڼل شي، نه به هیڅ داسې کوشش قانوني وګڼل شي چې د اوکراین اضافي ځمکه د خپلې خاورې سره یو ځای کړي. سفیر کارپینټر څرګنده کړه او اس سی ای او نور څو اړخیزه فورمونه به د روسیې د اقداماتو بربنډولو ته دوام ورکوي. په ډیپلوماتیکه توګه به منځوي کړي په ټول اوکران کې د مختاجو خلکو لپاره د بشري مرستو لاسته راوړلو به کار وکړي او د انتخاب د دغه بیمانه او نامعقول جنگ چې روسیې په اوکران باندې پیل کړی دی پای ته د رسولو غوښتنه کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خپرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.